چې اوس د قافلې غ شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خونی قافله زمونږ د وسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو، یو په خونی ولرغونی ډول وو. که اوس مونږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بار وړونکي موټرې ټیکنالوژۍ لپاره مختک سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو ناامنو سیمو کې که مونږ تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شینه. استاد یحیا په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کیدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنې تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره یې ډېره ژوره اړیکه پتې ده، چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کېده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنې یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دوی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې وربرابر شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبره رهبری کېدله او یو بلار شو درلودي چې هغه بلار کتله او ساتونکو به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو ربات درلودي چې دغه رباتونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباتونه په نامه پیژني. او دوی اکثر سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې قافله هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دی ولته غځي محفوظ غنی د ځان د پاره، اولته به وبو پیدا کېدل، نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د پاره پاتې کېدل، الته به اوسېدل یو شپه به تیرول بیا به حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباتونه د وبو پر ځایونه و. ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک و هغه به د رباتونو چیر چې بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړي، هلته به یې منار هم دروي، لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه، کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پښوي او روان دي د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي؟ صرف هغه وسایل یې تغیر کړي دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسېدونکي شکریا وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اورېدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوای ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورټ پورتي وسایل تن ډیر سوي دي. ډیر په کم وخت کې سو کولای سي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډیر وخت هم نیسي او ډیر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات چې وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نوي سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی سي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل، دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي. او هغه یعنی یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
سانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دلتا زڑونا دلتا دی سانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دلتا زڑونا تو د قسمت ستوري ترشلي مو پخپل مټو جوړو درې محلونا مو پخپل کو د قسمت ستوري ترشلي مو پخپل مټو جوړو درې محلونا مکر له پریش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو زخمی لپو کی اوبر